سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام د چي هموین هیواد په کیسه سره قربوي زنګړ شوې ده. خو تر هغه وړاندې به خبرونه ته ورشو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنر بانی کرن افغانستان ته ورسیده. د طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنی چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري. د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعات باندې خبرې اترې افغانستان ته د هنر بانی د سفر مهم اهداف بلل شوی دي. د نړیوالو لوتن دوه پرګونونو سره سره د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګ کړی ده. په تازه خبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې د مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او نو طالبان غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کې نواسون مراد کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخي به د جرمني د غندښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیر اونۍ د دریو ځه په ګډون څوار لس کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو هم مسهر کې په درو وبهل. ملګری ملتونه وایي چې د سګنی کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچا پرون پر خپل ټویټر په بیان کې ویلي دي چې ل 1.2 میلیون خلکو سره د غذایی موادو، ل 18.9 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایی تقویب په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او پرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90 سلنه ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دي دوی لډیر مودي رئیسی وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین خلک هم د حق لري. د څرګندونې داسې مال کېږي چې له 13 ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نو لګول شو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په 13 لسیزه کې بې ساري بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ، یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه سبا د لیندۍ نهم په پام کې ده. دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پوره ورځ پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 6 منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهم لوبه د باران له کبله وځنډېده. که څه هم په دې لوبه کې دوړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د ورځنۍ سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 14 د 1 لوبو او د 15 پوینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیواله شورا د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه نیک هلی میومنه هله د چټول بخوي. دوه مخکې په پکتیا په هنتون کې، البته د پکتیا په هنتون یو محصل بل محصل په یو سیاسي بحث کې لدی عمل چې اختلاف سره درلود وشتلای وو چې نو موړی سخت ټپې شو او ورسته پر وختون کې څه ور کړه. البته دغه نه لومړی او نه کې د شورسته پیښوي چې معمولا ځوانان په سیاسي بحثونو کې له یو بل سره توتريخوالی کوي. موږ نن په همدې پلمه په همدې غکیږو چې ولې د ځوانانو بحثونه په توتريخوالی بدلیږي، خصوصا کله چې دوی سیاسي بحثونه کوي. د کله چې دغه بحثونه په توتريخوالی بدلیږي پایلې څه کېږي، او د دې لپاره چې دغه بحثونو نتایج خوبی مثبت وي او کیسه وهل او ټکولو او توتريخوالي تلاړه نسی څه باید وشي. معمولا ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغه په بحثونو کې ګډون کوي، خو ځینې کې دیش په دې پوښي چې د مقابل لوري سره څنګه چلند وکي، څنګه دغه خبره ووري، څه ډول خپل خبره وکي. خو کې دیش ځینې ځوانان داسې هم وي چې هغه ته یوازې خپل نظر په حق ښکاری او بل هر نظر ورته مردود وي، نه غواړي واوري او یو ډول فکر کوي چې ګنې کدای دغه خبره کوي نو دا خو د وطن په تاوان هم ده او د هر چا په تاوان ده او باید مخه ونیول شي. نو په دې خاطر موږ غواړو په دې خبرونه کې بحث وکړو، له خپلو میلمنو سره په دې اړه غږیږو. د خبرونه په پایل کې را سره لیکوال او فعال ډاکټر شفیق الله سحر ده. سحر صاحب تاسو ته راغلاست وایم. سحر صاحب همدغه پیښه چې په پکتیا کې شوې د تاثیر ک وګورو، ولې دغه ډول پیښه رامنځته کیږي چې په یو سیاسي بحث کې کېده شي دواړه لوري محصولان دي، چارواکي نه دي، خو هر یو خپل نظر وایي، لیکن ولې یو کس را پاڅیږي بل ولې وژني؟
سلامونه قدرمن هیواد صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته ډیره مننه. واقعا هیواد صاحب ډیره جالب او ډیره مهمه موضوع راخیستې ده. البته څو ورځې وړاندې موږ هم همداسې واورېدل چې پکتیا کې البته یو خو هغه د مطبوعاتو اورېدنې وي، یو هلته په سیمه کې نږدې اوسېږي خلک له هغوی نه دا معلومات موږ ترلاسه کړي وو چې یو محصل له بل محصل سره په داسې حال کې شخړه کړې وه چې په یو سیاسي بحث کې په خپل منځ کې سره ناراضه شوي ول. یو محصل راپورته شوی او بل محصل یې په ډزو ویشتلی او بالاخره بل محصل په روغتون کې سا ورکړې ده. نو د اول خدای پیښه رښتیا هم هلته شوې ده او شاید د هیواد په نورو ساحو کې په متکرر شکل داسې پیښې خوا هم تېرې شوي، او لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه په آینده کې هم د دې پیښو شتون یعنې نادر نه دی چې نه به کېږي. اصلا زه راځم دې ته چې ولې دغه بحثونه په تاوتریخوالي او بالاخره یو بل په ټکونه او حتی وژنه تمامېږي. علتونه یې څه دي؟ عمده علتونه څه دي او عمده عوامل څه دي؟ هیواد صاحب، لومړی خو له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا جګړه چې زموږ په هیواد کې بالخصوص په لرې پرتو سیمو کې چې له ښارونو څخه لرې دي په واټن کې دي، هغه خلک له عامه آگاهۍ نه چې په ټولنه کې ټولنیز ژوند څنګه کېږي، له خلکو سره څه شکل خبرې کېږي، حتی څه شکل په ټولنه کې خپل اخلاقیات څنګه ترسیمي او څنګه انځوري، په ټولنه کې له خلکو سره عادي راکړه ورکړه یعنې څنګه کېږي، په ټولنه کې له خلکو سره تعاملات څه ډول کېږي. متاسفانه چیرې څلوېښت کلنې جګړې یوه ناپوهي یا آدمی آگاهي رامنځته کړې ده د ټولنیز ژوند په هکله، چې څنګه کولای شو په ټولنه کې له یو چا سره د خبرو پر مهال د بحث پر مهال په کوم شکل بحث وکولای وکړو او په کوم شکل نتایج ته ورسیږو، په کوم شکل تفاهم وکړو. متاسفانه یو خو دغه لویه ناگاهي رامنځته شوې ده. جګړې دغه غټ تاوان نوي نسل ته را پېښ کړی ده. دا یوه ډېره غټه زیانمنونکې مسله ده. دوم، ناپوهي وروسته دغه زغم یا تحمل یا برداشت، دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې متاسفانه په وروستیو کې موږ دغه عام خلک حتی ټولې کتګوري خلک که ځوان ده که سپین ږیری ده که حتی کوچنیان دي، زغم یا تحمل دغه په مجموع کې رقم سوی ده، راټیټ سوی ده، یعنی تحمل ډیر کم ده. او علت دا ده چې زموږ دغه ټولنیز او اقتصادي او کورنۍ ژوند، اجتماعي ژوند، زموږ سیاسي ژوند، زموږ دغه راتنګ او محدود سوی ده، له ناخوالو ډک ده، له ستونزو ډک ده، له کړاو ډک ده، ځکه خلکو هغه تحمل او برداشت هم کم سوی ده. دغه دوه عمده علتونه دي چې د بحث پر مهال د خلکو ترمنځ تاوتریخوالی پیښیږي، او بالاخره د ځینو خاصو عقایدو، البته دریم که زه وایم چې زغم نه وروسته دریم، ځینې عقاید دي، ځینې په اصطلاح افکار دي چې زموږ په ځوان نسل کې متاسفانه په سوی شکل باندې په ناوړه شکل د انجکټ شوي دي، راننه باسل شوي دي، ستا مخکې نه ول. دغه یو غټ علت چې مثلا په داسې شکل باندې موږ تاسو په دغه ټولنه کې خصوصا ځوان نسل په ذهن کې رسوب کړی ده. مثلا که یو څوک وایي چې فلانی طبقه یا فلانی ډله یا فلانی تنظیم دغه نیمګړتیاوې لري. هغه بل جانب داسې فکر کوي چې دا یوه شرعي مسله ده او دینی مسله ده. که په دې ننګ او غیرت ونه کړي، که په دې ملاتړ ونه کړي، نو کېدای شي تا نه په ورځ دې آخرت پوښتنه وشي، یا په دیني لحاظ او په شرعي لحاظ شاید ته ګرم حساب شي، نو ته باید هغه وکړي، عکس العمل وښایي. او عکس العمل دا وي چې ته باید یو سړی وټکې او هغه یې کړه، حتی وژنه پکې رامنځته شي. چې دا د ځان مسؤلیت دي بولي، البته د یو حکومت په شکل، د یو حاکم مسؤل په شکل ځان داسې وتښکاري شي، باید دی دا کار وکړي. نو درې ملت ځینې افکار او عقاید دي چې متاسفانه د موږ په اذهانو کې داسې شکل دغه شوي دي، راغلي دي چې مونږ یعنی مسؤول یو، او مونږ باید هر څه چې کوو دا په حق دي، او نور خلق باید زما دا اصول ته، زما دا عقیدې ته، زما دا فکر ته هغه ولري، درنښت ولري او کاملا یې ومني. دغه عمده او هغه لاملونه دي چې متاسفانه په دغه اصولو کې نهخواله ممک فکر دي ته مشکل ایجاد کړی.
مننه سحر صاحب. البته دا عوامل په اړه به نور هم وغږیږو، خو مخکې لاغې چې خبرې وکړو له درنو اوریدونکو څخه هم چې د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري، هیله لرم چې د واتس اپ د دې شمیرې له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکې شمیره ده 00 4 2 1 4 5 1. یو ځلې بیا هم تکراروم، که غواړی ونیسئ ټلیفون مو راواخلئ، در سره سب تکړه او د دې واتس اپ شمیرې لاله لمک سره اړیکه ونیسي 00 4 2 1 4 5 1. او البته دا د ټلیفون شمیره ده، خو د واتس اپ شمیره مو دا 00 4 2 1 4 5 1. یعنی دومره توپیر دی چې د ټلیفون شمیره کې یوازې 501 ده، او د واتس اپ شمیره کې هم 501. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00 4 2 1 4 5 1. د دغې واتس اپ شمیرې له لارې د خپرونې سره یو ځای کېدای شي. البته هیله مو له هغو اورېدونکو ده چې خپرونه اوري، او د خپرونې د موضوع په اړه چې په بحثونو کې څه ډول یو بل منل کېدای شي او ښه بحث کېدلی شي، په دې اړه که نظر لري، هیله ده یوازې هغوی خپرونې ته زنګ وکړي. که تجربې لرئ په دې اړه، که نظر لرئ، نو غواړو له تاسې هم واورو. وروسته به بیا هم شمیره تکرار کړم که ځینو اورېدونکو نه ویني ولي. سحر صاحب، یو مسله چې اشاره ورته کېږي هغه دا ده چې ځینې ځوانان په داسې یو ماحول کې را لویږي چې هلته هیڅ مخالف فکر نه وي، د یو داسې کتاب نه وي لوستی چې هغه د ده له نظر سره مثال یو څه په ټکر کې وي، دی له داسې یو چا سره نه وي کېناستلی چې هغه له ده متفاوت فکر ولري. په دغسې یو ماحول کې را لویږي، او هغه بیا چې کله مثال له یو مخالف فکر سره مخ کېږي، د ده لپاره ډېره سخته وي چې هغه وزغمي. فکر نه کوي یو علت همدغه ده چې ځوانان ډېر زیات هغه کوم فکر چې لري هغه ورته په حق ښکاري، او نور ټول نظرونه یا نور ټول هغه اشخاص چې د دوی غوندې فکر نه کوي هغه ورته ناسم ښکاري.
بالکل بالکل جواز دقیقا هم داسې ده. موږ په ارواپوهنه کې قاعده دا ده چې د انسان په اروا باندې د انسان هغه د اوسېدو چاپېریال یا هغه د اوسېدو ماحول مستقیما اغېز لري، تاثر لري. یعنی یو انسان چې په یو خاص محدوده کې را لویږي، د هغه ذهن، د هغه فکر، د هغه عمل د هغه محیط او د هغه ماحول سره برابر راپورته کېږي، راځواکمنېږي او را لویږي، پخته کېږي ورسره. نو دا رښتیا ده چې ځینې خلک په یو خاص ماحول کې تر کلونو کلونو را په دې خوا پاتې شوي، او په هغه خاص ماحول کې فقط او فقط د ژوند خاص قواعد دته تشریح شوي وي، او دی ورته لاسرسی لري. د نورو ماحولونو، د نورو سیمو، د نورو اجتماعګانو، د نورو ټولنو، د نورو افکارو، د نورو خلکو د اذهانو په هکله، یا د نورو خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په هکله، د علمي سطحې په هکله، د سواد په هکله معلومات نه لري. نو کله چې هغه انسان بیا نورو ماحولونو ته ځي، او هلته دی مثلا له هغه ماحول کې له چا سره مخ کېږي، طبیعي خبره ده چې د ځا او د نورو ماحولونو د خلکو ترمنځ به ډېر غټ واټن موجود وي. د هغه برخورد واړي لکه له ده سره له کوچنیوالي نه تر غټوالي پورې په خپله د لویدو په ماحول کې کوم برخورد شوی وي، اما هغه برخورد دلته په هغه بله ټولنه کې یا په درېیمه ټولنه کې موجود نه وي. نو طبیعي خبره ده چې د دې فکر او د دې ماحول ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي. نو کله چې د دې فکر او د ماحول ترمنځ یا د جامع ترمنځ اختلاف رامنځته شو، نو خود به خود د دې په زغم او د دې په تحمل باندې اغیز کوي، او دا تحمل هم کمیږي، دا زغم هم کمیږي، بالاخره دی تشنج ته ځي، دی غصې ته ځي، او دی قهر ته ځي. او کله چې انسان قهر ته ولاړ شي نو طبیعي خبره ده چې هلته حتما شخړه رامنځته کیږي، او شخړه بیا ډېرې ناوړې پایلې لري.
مننه سحر سبی اوریدونکو، را سره پلیکا کې دی. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، خوشحال اوسئ. څوک لکم ځای؟
حیات الله مبارز، ما له ننګرهار ولایت.
خیر اغلی مبارز صاحب، له ننګرهار څخه. مبارز صاحب، موږ په دې غږېدلو چې اکثره دا ځوانان چې کله بحث کوي، خصوصا سیاسي بحثونه چې سره کوي، ځینې وخت داسې هم چې ترمنځ یې لانجې رامنځته کیږي، تاوتریخوالی کیږي. نو ستاسو په نظر د دې کار عوامل څه دي، او د دغې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ متاسفانه فکر کوم اړیکه پرې شوه. یو بل اوریدونکی لرو، روا به خلو. بلې سلام علیکم، څوک لکم ځای؟
السلام علیکم محترم. البته محمد نبی احمدی محترم، ولایت بغلان محترم. شاید خدا جوړ بخیر.
بخیر اغلی، خوشحال اوسه احمدی صاحب. خدای دې وکړي چې په بغلان کې هم قراری وي. خبرې مو اورو. غواړم د خبرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر واورو، چې د ځوانانو ترمنځ ځینې وخت مثال چې سیاسي بحثونه کیږي، دغه بحثونه لکه موږ چې وروستی مثال درلود چې پکتیا کې یو محصل بل محصل وژلی وو، دغسې کیسې پکې کیږي، وهل ټکول پکې رامنځته کیږي. تاسې عوامل څه بولئ، ولې دغسې کیسې کیږي؟
محترم ډیره بخښنه سره نوم دې یاد وته، ډیره بخښنه غواړم. وګورئ محترم، افغانستان کوم څه چې
زما نوم مین هیواد دی مېر
او بل څه هیواد ته وو. محترم ته وګورو چې موږ تاسو ته یو پلاني جنگ تر کړی دی، نه په هیوا یعنی ما د کل دوه خلکو راځي چې هغه په هلري زدکړي کړي تقریبا، یعنی ولکیا لري. نو د څه وګورئ کوم چې ارس غمل یا تعامل کول د مهم دي یار ملک. خبر نہ موږ کوشش باید وکړو چې تامل ولرو، یعنی تقریبا یو شاغه غوړو چې خبرون کیږي، تر هغه خبرې خو دا خبرې څه شي نه باندې.
نو دا کوم چې سرکړه څه خپل له دغه سي یو وضعیت سره مخ شوې. بلې صاحب، ډېر مهمه ده تاسو کوم چې کله له یو داسې کس سره مخ شوې چې مخالف فکر لري، بیا ستاسو چلند څه وي ورسره؟ یعنی کېدای شي تاسو خبره ردوي، یا تر له تاسو مخالف فکر لري، بیا تاسو څه کوئ په هغه صورت کې؟ په یو واسکې چې وای
افغانستان کې تقریبا مشکلات
تقریباً
او دغه یو فکر ده
مننه احمد صاحب خوشاله سړی رمن پر مودان چې نظر مو سره شریک کړ محمد نبی احمدی ول بغلان څخه بیرته براشو خپل ملمت البته موږ هڅه کوو چې نور اوریدونکو هم ولرو د دوی خبرې هم واورو چې معمولا په ټولنه کې کېدای شي متفاوت فکرونه متفاوت نظریات وي خو د دې باوجود هم باید ټول سره یو ځای ژوند وکړي او یو بل ومني یا حداقل وزغمي یو بل اوریدونکی راخلو بیا به وروسته سهار صاحب ته ورشو بل السلام علیکم څوک لکم ځای
هیواد صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاری کا کې لغمان نه
خوشاله اوسې همدرد صاحب خیر اغلی نو خبرې به دې زموږ اورېدلې وي غواړو له تاسې هم یوه نوې خبره واورو په دې اړه چې دغه ځوانان ولې په سیاسي بحثونو کې یا په نورو بحثونو کې خبره تر ګرېوانه رسوي وهلو ټکولو ته یا حتی دغسې د وژلو کیسې هم پکې رامنځته کېږي
دا دې ته خو زما په نظر باندې هېواد صاحب لنډپاري ویل کېږي که نه بس یاره مسله چا پیدا شي اوس مثلا زما یو مسله چا سره زه پوهېږم چې دغه مسله باندې ما د سره بحث جوړېږي که نه او دې له بحث نه حل کېږي منه که نه نو زه باید خپل مشران یا داسې بېګانه مشران یا د همغه مشرانو سره دا شریک کړم دا خبره چې مثلا زما دغه سړي سره یو بحث ته وروه تاسو تر منځه کېنئ مطلب زما ما که زه ملامت شومه ما ته کېنه زه به کېنات وکړم که دا ملامت شو دا دې له خپلې خبرې نه تېر شي که نه او هېواد صاحب یو مضبوطه نظام هم چې چېرته وجود نه لري که نه زما په نظر نو هم خلک همدغسې سرزوري کوي مطلب معمولي زور پکې هغې ته غابره شي او بیا پسته خپل هم پښیمانه وي که نه او بیا پښیمانی ورته کومه پیدا نه لري نو باید چې خبره شریکه شي نورو سره او بله خبره پکې یو دا د هېواد صاحب چې موږ یې خپل هم وینو موږ خو دلته په افغانستان کې ژوند کوو منګه وینو چې دلته دې خلک اوسي مثلا درېمګړي شي دلته دې بحث جوړېږي دلته شیطانت او داسې چغلي غوندې پکې کوي که نه مطلب نور هم ګرمول کوي زه مطلب دغه اورېدونکو ته دغه وایم مجبور دي ما غږ اوري که چېرته هم د چا په مخ کې یو بحث جوړېږي باید دوی خیر وغواړي دوی باید داسې فکر وکړي چې یعنې که نه که موږ خیر ونه غواړو دلته غټ شر جوړېږي نو دغه په خاطر باندې د انسان ژوند هم بچ کېږي او ډېره ګټه ور رسېږي هغه خپل همغه بحث حالات یې ډېره ګټه جوړېږي دغه پکې غټ رول وي که نه موږ یې وینو چې ډېر خلک نور هم ګرمول کوي حتی مشرانو کې داسې خلک چې هغه هم په خبر نه پوهېږي که نه نو باید دا خبره په داسې یو اصولو چا سره شریکه شي چې مطلب دا ووایي چې هغه ما خبره هم سر ته ورسېږي او لانجه م ونه شي یعنې مطلب هغه د مقابل لوري چې ملامت وي زړه یې همداسې ډک پاتې شي ځکه خیرخوا خلک هم شته داسې به نه وایي چې خیرخوا خلک نه شته
مننه همدرد صاحب پوښتنه غواړم له تاسې موکم که چېرې یو څوک یو څوک چې ستاسې خوښ دی د هغه مثال په هغه نیوکه کوي نقد پرې کوي ستاسې مخکې ستاسې عکس العمل به یې په وړاندې څه وي
نو اصول به مراد کېږي که نه اوس اصول خو اصولو نه خو یو سړی هم د ما په نظر زیات نه ده که نه مثلا د ما د تا په یو خبره بس ده ملامت کوې او یا زور در کېده یا کومه واسطه لرې او ته ما سره هغه کوې نو کنات خو به کوي هغه خو بېله خبره ایسي یو سړی بیا خپل زور چلوي زور والا خو صحیح ده یو ځای کې یو دوه درې مړي وکړي خو بیا ټول عمر خپله پټ ګرځي وا دې ورېده بیا خپله ترې ګزار جوړي نو زه دا وایم چې خیر ده هغه ساعت کې دې لږ غابره کېږي نه او کنات دی وکی اصول ته دی غاره کیږي چې څه اصول مطلب موږ دا نه وایي چې د احمد خبره به په اصول یا د محمود خو چې د چا خبره هم په اصول باید چې همغې ته ترجیح ورکول شي او همغه فوقیت همغې ته ورکول شي
ډېره مننه خوشحاله اوسې همدرد صاحب کور مو ودان همدرد صاحب و چې له لغمان څخه اړیکه نیولې وه مخکې یادونه وکړه چې میلمه ته به ورګرځو خو د دې لپاره چې زموږ اورېدونکي په تمه نه شي او یا پر دوی ډېر مصرف رانه شي نو ځکه هغوی ته ورغلو سهار صاحب مخکې مو خبرې وکړې د عواملو په اړه وغږېدلو غواړم په نتایجو هم وغږېږو چې مثال د خبرې که دغه ډول بحثونه کېږي او په دغه ډول کېږي چې حوصله نه پکې کېږي او یو کس مخکې له مخکې دا تصمیم له ځان سره لري چې زه په هر صورت له خپل نظره دفاع کوم او بل نظر دوم هیڅ احترام هم نه کوم نو د دغه ډول بحث نتیجه به څه وي
هیواد صاحب مخکې لږ نتیجه خبره وکړو. زه غواړم چې یو دوه درې ټکو ته هغه څوک چې غواړي بحث وکړي د هغوی لپاره یو دوه درې ټکي له ځان سره لرم غواړم چې مطرح کړم. یو خو باید مونږ مخکې له بحث نه څو مهم مسائل په ذهن کې له ځان سره ولرو. لومړی داسې زه غواړم له یو چا سره بحث وکړم، آیا دغه بحث تفاهم ته رسیږي او که نه په قدمندۍ تمامیږي؟ دغه بحث چې مونږ کوو آیا د تفاهم لپاره کیږي او که نه د یو بل بحث د ایجاد لپاره کیږي یا د یو بل عقدې د پاللو لپاره کیږي؟ نو که چېرته دغه بحثونه د تفاهم لپاره نه وي او د یو عقدې یا د ذهني عناد او قصد او کین لپاره دغه بحثونه کیږي، باید جلوګیری وشي او په هغه ځای کې باید خاموشي اختیار شي. دوم داسې کله موږ بحث کوو مقابل جانب باید وګورو چې آیا هغه سواد لري، آیا په دې برخه کې بحث کیږي، په دې برخه کې د مسلکیت لري، په دې برخه کې د آگاه دی او کنه، او په خپل زموږ معلومات آیا د دې قابل دي چې مطرح شي او بل اخره یو تفاهم ته ورسیږو او د خلکو د تفاهم او آماګاهي باعث دی او کنه؟ دریم اصل چې ډیر مهم د غداد سي رواني حالت په دې چا وکتل سي، هغه څوک چې موږ سره بحث کوو آیا په رواني لحاظ هغه بحث ته جوړ دی او کنه؟ ځینې خلک په علمي لحاظ ډېر ښه وي او ډېر ښه بحث کوي، خو کله هم چې په بحث کې ځینې مسایل داسې مطرح شي چې دوی دې خوښ وړ نه وي، نو د رواني حالت بیا له اعتدال نه وځي. نو موږ باید د مقابل جانب رواني حالت هم په نظر کې ونیسو چې آیا په رواني حالت دغه سړی جوړ ده او که نه جوړ، یا د مقابل شخص په رواني حالت سم دی او که نه سم. او څلورم داسې ځینې په ځینو ټولنو کې ځینې مقدسات دي چې له هغوی سره باید ډېر احتیاطي برخورد وشي. مثلا موږ پښتنو کې یو عام افغانانو کې یو عام اصطلاح ده، وایي افغانان یا پښتانه په دین سر ورکوي خو په دین سر نه خلاصوي. نو که چېرته داسې مسله چې دین پورې زموږ د مقدساتو او عقایدو پورې تړاو درلوده او حال داسې دي تا دلایل او منطق کوي وو او پر ځای وو، خو مقابل جانب علم نه درلود، مقابل جانب آگاهی نه درلوده، بل اخره د هغوی د قهر او د عقدې سبب کیږي او هغه بیا نو په دین سر ورکوي، هغه بیا په عقایدو باندې سر ورکوي، سر خلاصوي نه. نو دلته یو اختناق رامنځته کیږي او دا یو غټ جنجال باندې تمامیږي. بعضو نتایجو ته نتایج اصلا اول خو که چېرته څوک په بحث کې شخړه وکړي او یو څوک وډبوي یا څوک خدای نه خواسته لکه دا پیښه چې شوې ده نو ووژني له منځه یوسي، نو دا خو دواړه تاوان دي، هم فردي تاوان ده هم ټولنیز تاوان ده. فردي تاوان دا چې د دنیا او د آخرت مسؤلیت دې مقابل سړي ته واخیسته، ځکه د یو چا وژل یا د چا ټکول دا د یو انسان کار نه ده، دا د یو حاکم نظام کار ده چې هغه حاکم نظام باید دا کار وکړي او بالخصوص محکمه یې وکړي. په محکمه کې هم په هغه شکل وسي چې شواهد وړاندې شي او قاضي هلته په ټولو شواهدو په دلایلو حکم وړاندې شي، وړاندې کړي او بیا د هغه نه بعد یو چا ته جزا وټاکي. نو دا کار د تا کار نه ده، دا کار زما کار نه ده، دا د یوې محکمې یو نظام کار ده چې باید دا غشي. دومره خبره دا ده چې یعنی په فردي لحاظ یو څوک وډبی یا وژنی، نو معلومه خبره ده چې دغه وسته ځوان په پکتیا کې چې شهید شو ووژل شو، دغه خو کورنۍ درلوده، دې خو خویندې وې، دې خو ورونه وو، دې خو مور او پلار وو، حتی ځینې محصلین چې مثلا اولادونه لري مېرمنې لري خپل کورنۍ ورته هغه کوي انتظار کوي. دغه کورنۍ به څو کاله به دغه ځوان د دغه ځوان یاد به دوی سره مل وي او دغه ځوان به یادوي. څو کاله به دوی په ذهني لحاظ باندې نارامه وي، څو کاله به دوی په ذهني لحاظ دوی له یو زجر سره مخ وي. بل دغه هلته کفالت او وکالت درلودي وي کورنۍ، یعنی دی غوی دی خوراک دی پوخاک دی علم دی سالم راتلون کی پاکلا د ځوان مسولیت ترلود. نو تا یو ځوان مړ نه کړ، تا یو بسته کورنۍ په اصل کې د هغوی اقتصاد وواژو، د هغوی ذهني آرامي دې ووژله، د هغوی سکون دې وواژو، د هغوی هغه آرام ژوند دې راواخیسته او ورته نه آرامه دې کړ. دوم داسې دلته یو ټولنیز نظام موجود، مثلا یو ټولنه موجوده ده، د دې ټولنې هغه ځینې شته عرف و عناناتو دې تاوان ورساوه. به یو څوک په یو عادي خبره سره وزنی سبا دغه عامیږي، دا کلتور عامیږي په دې ټولنه کې. دغه زمونږ هغه د ټولنې شته اساسات او نرخونه تل منځ وړي څلی دلته مخول ته په علمي لحاظ، په حکومتي لحاظ، په قضایي لحاظ، عدلي لحاظ مونږ ځینې نورمونه شاید هغه سوي تخریب شوي، خو مونږ په ټولنه کې، په عامه ټولنه کې ځینې دودونه لرو، ځینې عرفونه او نرخونه او څلي لرو، یوغو ته ډېر غټ تاوان ده. یعنی مخکې به خلکو ته ویل وای فلانای د خولې پور مه کوه، یعنی د خولې پور دا معنا چې دغه خپلې خبرې چې کوې دا په مسؤلیت سره وکړه، دا په یو ریسپانسبلټي سره وکړه، دا یو په داسې شکل وکړه چې سبا تا ته یو مسؤلیت د ملامتیا ګوته، د ګرمتیا ګوته ونه نیول شي. یعنی زموږ په ټولنه کې دومره ښه عرف و د خولې مناقشه ته، هغه مناقشه چې له اصولو نه دی باندې و هغې ته پکې اجازه نه وه. یعنی دومره زموږ هغه د ټولنیز نظام اخلاقیات دومره ښه ول یا ښه دي مثلا، نو آهسته آهسته دا له منځه ځي او دغه څلي و نرخونه ماتیږي. نو سبا به هر څوک راځي په وړه خبره به سړی وژنې ولې تا فلاني توهین کړی ده، تا فلاني شخص ته یا فلاني مشر ته یا فلانۍ ډلې ته دې توهین کړی ده. نو دا به د دې ټولنې د شته اخلاقیات او شته نظام دا به خراب کړي او بالاخره به دا ډېر منفي خواته ځي. نو هم په فردي شکل تاوان لري او هم په ټولنیز شکل تاوان لري.
مننه سحر صاحب، خو ټکو ته مو اشاره وکړه. البته ځینې ځوانان چې مونږ لیدلې کله هم خصوصا چې په ټولنیزو شبکو کې دوی بحث کوي له یو مخالف سره، اکثره وخت توهین کوي، مثال ناسمې خبرې کوي، بحث منحرفوي، یا مثال د خبرې ډیر وخت له خپل نوم هم استفاده نه کوي، په مستارو اکاونټونو دغه کار کوي. او دا کار بیخ ډیر شوی چې د خپل سالمو بحثونو او هغه سالمو نتیجو ته چې تمه کیږي لاره نه هواروي. ورڅو اوریدونکو ته یو دوه اوریدونکو په نور هم راواخلو، بیا یو څو نور میلمانه هم لرو، د غوی خبرې به هم واورو. بل السلام علیکم، څوک کوم ځای د رادیو لږه کې یو څه لري؟ السلام متاسفانه مونږ یوازې بیرته خپل غږ اورو. که زمونږ غږ اورئ نو هیله ده چې د ټلیفون له لارې له مونږ سره خبرې وکړئ، اړیکه پرې شوه. نو یو بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او دی څه خبره لري. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
زمونږ غږ اورئ؟ خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، په خیر راغلئ. نوم راته وایئ له کوم ځای؟ شاداب له ننګرهار، بخیر راغلی. د خبرونې موضوع په دې اورېدلې وي. بلې، نو غواړو له تاسو په همدې اړه واورو چې خصوصا زموږ ډېر اورېدونکي په کلیوالو سیمو کې دي، هلته دغه بحثونه نه کېږي، خصوصا دغه اختلافي بحثونه که کېږي هم یو ډول د چا خبره مالګه او مساله یې جوړه نه وي. یعنی له بحث وروسته که چیرې مخالف خبرې یا مخالف فکرونه ویل کېږي نو بیا یو بل ته خوند نه سره ورکوي. نو غواړو له تاسې واورو چې ولې ځوانان مثال د خبرې دا ورته ډېره سخته پرېوځي چې پلانه یو کس تاییدوي، یو صفت کوي، بلې غیبت کوي، یا مثال یو په یو موضوع کې یو کس یو ډول نظر لري بل بل ډول. په دې اړه غواړو له تاسې واورو چې دغه ډول کیسې څنګه کېدای شي، مثال که مخالف فکرونه هم وي، مخالف کیسې هم کېږي، کیسه تاوتریخوالي ته ونه رسېږي، وهلو ټکولو ته ونه رسېږي.
هیواد صاحب، اصل کې خبره دا ده چې ټوله د بي سي واده وجدا خپل چې یو کلیوال سره ما خپل چې يم د ما تا بخ کو مونږ چې تاسو را ده په نه چارو کې د مو په کنه چارو کو دې د تاسو خبرې کې چې شخصي حالت دا دې کې کله چې شخصي حالت څوک داخل شي په مقابل شخص ته توګه ملاتړ یې دی پې کوي هغه باندې بدل لګي هم دا د لګي شړا رامند دي چې ښکړنه دې ته دې کې شړا رامند کې لې کټ تاسو دې دا موضوع ته تاکس دې دا پکاند دلیل نه لرلو لو واش مثلاً په دا خبرې نه د سی غلط هغه کې غلط معلومات اخلي دوی نو دا
تاسو یې دونه کړی چې شخصي حریم ته داخليږي او دغه هم یو نمونه ده یا بیلګه ده چې دغه بحثونه یوې خوکې خواته نه ځي. مننه کوو شاداب پوله ننګرهار څخه فاروق فاروقي هم له خپرونې سره یو ځای شوی. فاروقي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، غواړم له تاسې واورم ستاسې تجربه او هغه څه مو چې لیدلې مشاهده مو ده چې د ځوانانو بحثونه نن سبا څومره د دې لپاره مناسب شوی دی چې مخالفه خبره واورېدل شي او زغم یې په وړاندې وشي. که ته د خپلې علاقې راته ووایه چې څه کیسې دي هلته دغسې بحثونه کېږي او عکس العمل بیا څه وي.
سلام پر تاسو، سلام د تاسو په اورېدونکو، سلام محترم هیواد صاحب او د تاسو میلمنو باندې. څرنګه چې موږ د درې څلوېښتو کلونو د جګړې لامل هم همدغه خپل منځي شخړې او یا هم دې ته مو ځانونه داسې کړل چې د سیاسي بلوغ ته ونه رسېدو. که چېرته تاسو وګورئ په تیر زمان کې، که د تاسو وخت خدای مکړه ضایع نه کړم، د حکمتیار او د رباني تر منځ به خپلې منځ کې شخړې وې.
فاروقی صاحب که مشخص د اوسنی وضعیت او د ځوانانو په اړه وغږیږو، البته د تیر په اړه نه، خو که د اوسنی وضعیت په اړه او خصوصا د پښتنې په اړه، که د خپلې سیمې په اړه راته ووایه چې هلته ځوانان څنګه یو بل د یو بل خبره اوري، متفاوت او مخالفه خبره کنه.
هو، دلته د موږ په دغه سیمه کې چې تقریبا دا ډیر وخت کېږي هغه ذهنیت جوړونه مو کړې ده چې هیڅکله هم باید په سیاسي بحثونو کې یو چا ته توهین ونه شي، د چا سپکاوی ونه شي، او موږ هغه ګټې چې د هیواد لپاره ګټې مهمې وي راته هغو باندې بحث وکړو. څنګه کولی شو چې یو خوا د چا ملاتړ وي او یو څوک د چا د ملا چیر جوړیږي او یو څوک دی چې د رهبرت لاندې ژوند کوي او بل خوا دې مخالف وبولي. موږ او تاسې که چیرته یو خوا له بلې خوا نه مخالف بولو، خو باید د هیواد په ګټو باندې وبولو چې څنګه کولی شو د هیواد لپاره کوم خدمت کړي دي، کوم خدمات یې وړاندې کړي دي. دلته مو تر ډېره پورې ذهنیت جوړونه کړې ده او په دې کې اوس مهال ډیر ځوانان چې کله د طالب بحث کېږي، د نورو مشرانو بحثونه کېږي، هغه ښه و هغه بد و هغه چې کړي دا چې کړي، نو په دې کې تر ډېره پورې شخړې نه وي، جنګ نه وي، دعوه نه وي، او دا د ما په اند د سیاسي بلوغ ته د رسېدلو په فار باندې ده. ځکه چې موږ تاسې دغه جګړې سره سره موږ ډېرې تجربې هم وکړې، همدغه رقم ته مو دنیا هم ولیدله، په سوشل میډیا کې مو دغسې حساب د نظر تیر شول چې موږ څنګه کولی شو یو چا ته توهین ونه کړو او د توهین په ځای باندې سیاسي بحث سره وکړو، د بحث د اثر لاندې موږ کولی شو خپل مقابل لوري ته ډاډ هم ورکړو، همدارنګه قانع هم کړو. دغه د قناعت مسله ډېره مهمه ده چې څنګه کولی شي د سیاسي بحث له اثر لاندې ته د خپل هیواد ګټې په نظر کې ولري او هغه سړي ته قناعت ورته ورکړي.
بله
ډیره مننه. یعنی د خو یو ښه خبره او د خوشاله خبره چې حداقل لتاس می وره د ځوانان ستاسو په سیمه کې د یو بل سره په دې بحثونو کې چې سرل دی چلی او بل سره مخالف فکرم لري لانجې نه کوي. زه فکر کوم یو مسله چې په نورو هیوادونو کې اکثره که یو څوک سره موافق نه وي هر څوک خپله خبره کوي او د هغوی اخري خبره دای چې راځئ ومنو چې سره موافق نه اوسېږو که نه. نو دا هغه د بحث د خاتمې لپاره د ښې خاتمې لپاره د دې لپاره چې کیسه جنجال او خوابدۍ ته لاړ نه شي یو یعنی یو ښه پای وي. بیرته ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکی به راواخلو بیا د میلمنو سره غواړو د خپرونې د پای په شیبو کې په دې وغږیږو چې څنګه ځوانان هڅولی شو چې ښه بحثونه وکړي او یو بل وزغمي. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟ بخیر راغلی. د خپرونې موضوع به مو اوریدلی وي، غواړو تاسې هم واورو چې ستاسې په علاقې کې ځوانان کله چې بحث کوي دوی یو بل زغمي یو مخالف خبره اوریدلی شي که نه نه یې اوري یا مثال ښه نه پې لګي؟
و دای خر د ډیر مثلا ستا هغه چې بحث کوي پر بحث باندې درېږي بحث کوي نو هغو څخه ډډه وکړي ګوښه وګرځي د ښه خلکو سره کښېني مجلس ورسره وکړي چې جنجال او کومه خبره رامنځته نه شي.
نو ما غوښتل ستاسو د سیمې په اړه واورم، تاسې خپله داسې څه لیدلی دي چې هلته بیا څنګه وي که نه د یو بل سره د دوی چلند څنګه وي کله چې په بحث کې ناست وي؟ یعنی یو ته داسې خبره کوي چې هغه د ده له فکر سره مخالفه وي. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
وعلیکم.
غواړو د خپرونې د موضوع په اړه ستاسې نظر واورو. متاسفانه د دوی اړیکه هم لکه چې پرې غوندې شوله. سهار صاحب غواړو له
تاسو
اړیکه مو لا پرې شوې نه وه خو غږ مو پرې سوی و، پرې پرې کېږي په هر صورت. نو که یو څه مو غږ سم کړی او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر په لنډو ټکو کې راسره شریک کړئ خوشحاله به سم. مهرباني. نو غواړو ستاسو نظر هم په اړه واورو.
مخامخ دي که چیرې په عمر کې تعلیم وي داسې د کار زمینه وي نو ټول به په خپل مصیبتونه کې سرلګي. تاسو به د خارج ملکو ته اشاره به خارج ملکو ته کې اټوزنه ده دلته افغانستان کې باندې متاسفانه نه تعلیم شته نه داسې نو که چیرې اوزان په یو مجلس کې نیم هغه په هغه مجلس باندې نه پوهېږي په هغه بحث باندې نه پوهېږي بهتره هم بحث شي کوم طرق مجلس هغه څوک هم
مننه، خوشحاله اوسې خبرې مو وکړې. کور مو ودان د خپرونې د پای شیبې دي. په لنډو ټکو کې به د خپلو میلمنو څخه واورو چې دوی په پای کې څه خبرې او مشورې غوځوانانو ته لري چې فکر کوي په بحث کې په د یوې مخالفې خبرې په اورېدو سره زړه ور اخلي. سهار صاحب په یوه دقیقه کې په دې اړه تاسو واورو، مهرباني وکړئ.
اصلا کې
دا ځوان سړي
رسمي خبره کوي چې خلکو سره شخړې کوي دغه خبره وروستی کې زه یو کوچنی پیغام ورکم مخکې له دې چې په هغه وغږېږم یو دوه ټکو اشاره کوم. یو داسې لومړی باید په ټولنه کې لومړیتوبونه ایجاد شي چې لومړیتوبونه څه دي. آیا دغه بحثونه چې دوی کوي په کلو وطنونو کې په لرې پرتو سیمو کې دا په کار ده او که نه؟ لومړیتوبونه د جومات له عالم نه د مکتب له استاد نه د کلي له مشر نه او حتی په کور کې د مور او پلار څخه دا باید د خلکو په بخښو ځوان نسل ذهن ته انتقال شي. نو لومړیتوبونه باید ایجاد شي. دوم، که چېرته کورنۍ په دې پوه شي چې دغه ځوان یا دغه سپینګیری بحث کوي، هغه باید په کور کې ترې منی شي له دې بحث نه. جایزې چې کورنۍ ته جنجال جوړوي او ټولنې ته جنجال جوړوي، په کار داده چې هغه کورنۍ دغه شخص له بحث کولو نه منی کړي. راځم دوی ته حکومت په دې کې ډېر زیات رول لري. حکومت ځوانانو ته باید کار پیدا کړي او دغه سړی چې دغه قتل یې کړی یا څوک ځوروي په خبرو، دا باید شدید مجازات شي چې نورو ته د عبرت سبب شي، چې بیا داسې څوک ونه کړي چې په وړو خبرو خلک مړه کړي او یا یې خود کړي. حکومت باید دې ته ډېر هغه متوجه واوسي او مسلم مسؤلیت او دنده د حکومت ته شي. په دې کې ډېره ونډه حکومت ته شته. پاتسو ځوانانو ته، ځوانانو ته خبره دا ده یا دغه خلکو ته چې بحث کوي، یو ځوانان نه دي البته، دغه خلک باید په دې پوه شي چې که چېرته داسې وي چې دغه بحثونه د علم په اساس وي، د غرض او مرض او جهل په اساس نه وي، نو په هغو کې د ونډه واخلي او برخه دې واخلي. که چېرته داسې وي چې په علم ولاړ نه وي، په مسلکیت ولاړ نه وي او په یوه سالمه انګیزه ولاړ نه وي، په هدفمندي ولاړ نه وي، هغه بحثونو کې اشتراک نه کوي، ترڅو چې دته او د دوه کورنۍ ته او ټولنې ته اختناق جوړ نشي، جنجال جوړ نشي.
ډیره مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. یو بل میلما هم را سره په خبرونه کې دی، استاد نجیب بهات خرغلس وایم. په هڅه مونږ په دې بحث وکړ مخکې چې په پکتیا پوهنتون کې یو پیښه شوې وه چې په یو بحث کې یو محصل بل محصل وژلی، نو خبرې وشوې په عواملو، نتایجو او حل لارو. خو غواړو له تاسو په دې اړه واورو چې څنګه په اکاډمیکو ماحولونو کې، په ښوونیزو مرکزونو کې لکه ښوونځي کې، کورس کې یا پوهنتون کې، محصلانو ته، زده کوونکو ته دغه نظریه ورکول کېدی شي چې دوی که په بحثونو کې ګډون کوي، یو بل ته زغم وکړي، یو بل واوري، یو نیوکه، یو انتقاد، نه دا چې کله مخالفه خبره اوري نو بیا دلته شخړه وکړي، فزیکي عکس العمل وښيي. سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته وعلیکم السلام.
اوریدونکو ته اله مندم جوړ ورو بو سه زبل بت یو د خپل تخلص لک اصلاح کما غاز مانم نجیب الله بهادر د تاسو بهار نو واخست دا به یو اصلاحي
و بخنه سره مهرباني وکي.
نو هی واسه د ور وخت دغه پیښه خو خوشینون کې د بیخي زیاته، او دا یو دغه پیښه نه ده چې دا د منګو د تاسو تر رسیدلې ده، او دا به میډیا شو یا رسنی شوی ده. ولې په پاکستان کې ډیری د سی پی کیږي هر ورځ متاسفانه چې کتر مرګ تر بریده و نه رسی، یعنی وهلو ترټل خو پکېشته. حتی موږ او تاسو متاسف باندې میډیا او د رسنی په کچه باندې وینو چې آلته په لایو بحثونو کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي. اصلا هدف دا دی چې په دغه مباحثو کې، دغه مباحث باید اولا علمي واوسي، دویم هدف باید د دې مباحثو دا اوسي چې د معلوماتو شریکولو او د معلوماتو زیاتېدل اوسي، او تر بل دریم اساسي مسله دا ده چې باید دلته د بحث اغاز غم د هر چا سره موجود اوسي، یو بل وزغمي. ولې په پاکستان کې تاسو باندې یو بد فرهنګ دا دی چې مباحث کیږي او بحث باید دې کیږي چې هغه یو طرف یعنی فزیکی عکس العمل وخی. نو اصلا دا دی چې اهلیت د بحث باید یو کس اول د خپل په وجود کې پیدا کړي، د بحث په فلسفه باندې پوه شي، او وروسته د هغې نه د دې زغم پیدا کړي، او په دغه موضوع باندې د دې هغه تسلط موجود اوسي، وروسته د دې دا بحث وکړي. دغه بېګټي بحثونه چې یو ځای نه نیسي، او دا بیګټي اوسي، علمي بحثونه اوسي، د معلوماتو د زیاتېدلو په مقصد نه اوسي، په هغه کې چې خفګان رامنځته کیږي، د هغه بحث نه بیا نه بحث کده چې اوسي.
بهادر صاحب، یو مسله دا هم ده چې مثال زه خپله کېدی شي، یو مثال وایم چې په اول سر کې په ما هم یو مخالفه خبره ښه نه لګېده، خو کله چې داسې غونډو ته لاړم چې هلته به مثال چا لنډه کیسه راوړله، چا به شعر راوړ، په هغه به نیوکې کېدلې، کره کتنه به کېدله، او بیا وروسته مثال چې هغه ما ولیدل یا مثال ما خپل هغه څه مو چې لیکل، هغه مو کره کتنې ته وړاندې کول، او هغه انتقادونه مو اورېدل، یو ډول یې د انتقاد په وړاندې، د مخالف نظر په وړاندې مخالف نظر په وړاندې هغه را کم کړل چې مثال غوسه باید ونه کو خفه نشو باید د یو کس خبره ده د یو کس نظر ده وی ویلې ک زما په ګټه وزه سوچ پی وکم هغه سی به وکم کنه دا دغه خبره ده نو دغه ډول ناستې غونډې امکان نشته چې په پوانتونونو کې هم وشي اولته مثال مخالف خبرې موشي موافق موشي چې دغه ډول ځوانانو ته په مغزي کې دغه نظر ورکي چې دوی حوصله زده کې زغم زده کې او بیا دوی چې کله ټولنې ته وځي هلته هم که مخ کېږي له مخالف نظر سره بیا تند عکس العمل ونه ښیي.
دقیقا هیواد صاحب، یعنی دغسې مواردو ته او دغسې موضوعاتو ته باید پوهنتون کې هغه اساسي ځای ورکړل شي، هغه که په پوهنتون کې دی که نورو مثلا په تحقیقاتي مراکزو کې دی که په نورو هغه تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې واوسي، دا موارد باید زیات شي او په دې په باره کې باید مشخصا سیمینارونه در شي. متاسفانه د افغانستان په پوهنتونونو کې دغسې وضعیت دغسې موضوعات ډېر کم مطرح کېږي. او بل دا دی چې هغه کسان چې یعنی بحث کوي حداقل دوی باید د خپل دپاره نور خلق نور شخصیتونه هغه که په داخل کې اوسي که په خارج کې اوسي د میډیا او د رسنیو په سطح باندې دوی باید مطرح کړي وبخښئ او د خپل ځان ته هغه یو څه الګو وټاکي چې دغه نور کسان یا نوره نړۍ نور خلق هغه کسان چې اوس په پورته سطحه کې دي، هغه کسان چې زغم لري، هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلي دي، دوی د کومو لارو نه استفاده کړې ده. یعنی هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلي دي او موقف ته رسیدلي دي، هغه هیوادونه چې اوس آرامه دي، هغه ملتونه چې اوس هوسا ژوند لري، د هغوی یو علت دا دی چې هغوی ټول کار په سړه سینه باندې کوي، احساساتي برخورد نه کوي، په یو موضوع باندې اول تسلط پیدا کوي، د هغې نه وروسته د یو بل زغم پیدا کوي، د دې نه وروسته بیا مباحث کسره کوي، یو بل سره مني، قناعت ورکوي. یعنی هم باید قناعت ورکړل شي او هم قناعت وشي د یو کس د خوانه. زه فکر کوم چې دغه موضوعات جدي مسایل موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي، څه د پوهنتون په سطحه وشي، څه حتی د کورنۍ په سطحه وشي. په کور کې کله چې داسې مباحث کېږي نو اول مور او پلار ته مشرانو ته دا لازم ده چې اول یې په خپل تطبیق کې، وروسته د هغې نه د خپل اولاد ته دا توصیه وکړي چې که تاسې بحث کوئ نو یو بل زغم اساسي مسله ده چې باید تاسې ولرئ.
مننه بهادر صاحب، خوشحاله اوسی. البته تاسو یادونه وکړه خو په پوهنتونونو کې دغه گنجایش شته دی چې دوی محصلان دغه ډول وروزي یا په ښوونځیو کې چې دوی مخالف خبره واورېدلی شي. یعنی یوازې شرط دا نه دی چې ووایو یو کس دومره میخانیک شي چې په اصطلاح وایي د محصل له خولې ور بادېږي دومره لایق دی، خو له هغه څخه باید داسې یو کس هم جوړ کړل شي چې هغه په ټولنه کې ښه ژوند وکولی شي، د بل خبره واوري، زغم ولري، او له هغو مواردو سره چې دوی ورسره موافق نه دي باید ډیر سوله ییز تعامل او چلند ولري. لیکوال او دیني عالم زبیر افغان هم د خبرونې بیخي په وروستیو شیبو کې راسره یو ځای شوی. افغان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم له تاسې هم واورم دغه مخکې مو د کومې پیښې په اړه چې په پکتیا کې یو محصل د سیاسي بحث له امله بل محصل وژلی، د دغسې پیښو د بیا نه رامنځته کېدو لپاره څه باید وشي چې ځوانان بحثونه هم وکړي او ترمنځ یې دغه ډول پیښې هم ونه شي؟
سلامونه او احترامات. زما په نظر خو دلته غلط فهمي په دې ځای کې ده چې که پر حکومت باندې نیوکه کېږي، د حکومت نوم دا دی چې اسلامي امارت دی، نو دغه کښته طبقه خلک دا فکر کوي چې پر حکومت باندې یا د حکومت پر ځینو تګلارو باندې نیوکه دا ګواکې پر دین باندې نیوکه ده، ځکه د هغه نوم اسلامي امارت دی او ټول کارونه د اسلام له اصولو لارښوونو سره برابر دي، نو پر ده باندې نیوکه پر اسلام نیوکه ده. لهذا دا سړی یو ډول مرتد و منافق و له دینه اوښتی و بې دینه ورته معلومیږي. په دې وجه بس ځان ته دا جواز ورکوي چې دغسې متشدد برخورد وکړي، حتی د یو چا ژوند چې دغه واخلي. زما په نظر اول خو دا مهمه ده چې پر دې باندې بحث وسي چې د یو نوم په اسلامي کولو باندې هدف دا نه چې ټول شان اسلامي دي، او یا که ځینې له دینه وتلي کارونه مثلا د ښوونځیو بندول اوس دا له دین سره څه تعلق لري یا له نړیوالې ټولنې سره اړیکې، نو په دغه برخه او دغسې ځایونو کې که دغه کېږي نیوکه کېږي، د دې هدف دا نه چې نو پر اسلام باندې نیوکه ده، او دا که فرضاً دوی په اسلام کې دا شی راګړی هم، نو دا خو بیا اجتهادي مسائل دي. په دې کې خو یوازې د دوی نظر نه دی، د نورو خلکو نظرونه بیا مخالف یا کدا غ پک کی ک مثلا موږ وګورو نو د امامانو تر مابین خورا ډیر اختلافات په اجتهادی مسائلو کې ستاد. حتی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره د دې خپل شاګردانو په جنو شان کې اختلاف کړی دی. نو مشکل اول دغه ځای څخه راپیښتی چې زموږ کسان د بې علمۍ له وجې څخه په دغو ځایونو باندې نه پوهیږي چې دلته اوس د اسلامي امارات په نوم باندې نو قبر ار ځای باندې نیوکه وکوله، دا ټول اسلام نیوکه ده او دا سړی مرتد کافر بلل کیږي. یوه موضوع دا ده. دویمه خبره دا ده چې زموږ پوهنتونونه چې دي دا که څه علمي و اکاډمیک مرکزونه دي، خو هلته استاد خپله هم ډېره حوصله د بحث لپاره نه لري. مثلا موږ پوهنتون کې و په ځینو مسایلو کې چې وخت یو موضوع پیښه سوله د نیکه په میراث کې د لمسی حق، نو استاد وویل چې وای دا د پیکې له مخې څخه په دې اړه باندې فیصله دا ده چې لمسی حق نه لري ځکه پلار یې نشته او تر مابین وایي ستا له منځه تللی ده نو حق نه لري. ما ورته استاد زه یوه خبره وکړم په دې اړه باندې بس خبره همدغه ده، نورې خبرې ته اړتیا نشته. نو چې کله استاد دا ډول برخورد له یو چا سره کوي هغه د بل چا نظر نه اوري، حتی د بل چا خبره نه اوري، نو خو دغه شاګردان هم دغه ډول تربیه کېږي. اول ته زموږ چې کوم د درسي میتود چې دی هغه هم د استاد لخوا څخه کمزور دی، یعنی شاګرد محور نه دی، او په نصاب چې کوم دی په هغه کې هم دا رقم نه دی شول سوي چې هلته یو ډول بحث او محاورې ته لاره برابره کړي چې پر دا موضوع باندې دواړه استاد او شاګرد په ګډه باندې بحث وکړي، دا موضوع مخته یوسي. نو هغه بس دا تیار سوي دی چې استاد راځي هغه شی وایي، شاګرد یې فقط اخلي نو ټول اخلي نو ځي، او دا ډول خو بیا زغم او حوصله چې دا هغه سبب خلکو کې نه پیدا کیږي. نو دلته په استاد کې مشکل دی او زموږ کورنۍ مشکل خو نه مخکې هغه بل اوریدونکي بیان کوي چې د کورنۍ چاپیریال دا ډول نه دی جوړ چې خلک حتی پلار و مور و زوی ته صبر نه لري، زوی دغه ورور و ګور ته صبر نه لري، و خور ته صبر نه لري، دا کورنۍ چاپیریال مهم خشونت امیز دی. نو دا ټول سره یو ځای سي اخر دغه مسایل راو. تر ټولو مهم شی دلته دین دی چې په دې باندې بحث وسی چې دلته پر طالب یا پر حکومت باندې نیوکه، دا پر دین باندې نیوکه نه ده. او نه ټول کارونه د حکومت دی هغه دین سره تړلی دي. ځینې شان چې دی هغه دین دي، مثلا پر ټرافیک باندې نیوکه کول یا د ټرافیکو سیستم او نظام باندې نیوکه کول، نو تاخله دین سره هیڅ تعلق نه لري. پر چپر لاس باندې که پر راسته لاس، دا په دین کې څه تعلق لري له دغه سره؟ نو چې دغه شان دا د دین او دغه حکومت او د دنیوي کارونه دا سره بیل سي، د تر مابین یو پل او سرحد وټاکل سي، بیا به کېدای شي دغه شان کم سي. اوس مشکل دا دی چې خلک فکر کوي چې دا پر اسلامي نظام نیوکه سونه، د اسلامي نظام پر دین نیوکه ده، نو خلکو تر دغه متشددانه برخورد اداره کوي. نو زه فکر کوم چې دغه ځای ته باید ډېره توجه وشي.
ډیره مننه افغان صاحب. البته په دې اړه خو ډیرې خبرې کېدی شي، خو دا چې د خپرونې وخت کم و او ځینې میلمانه هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې راسره یو ځای شول، په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه وغږیږو، ځکه د افغاني ټولنې یوه مهمه مسله ده چې هلته ډیر کله مخالف فکر متفاوت فکر نه منل کیږي او داسې یو چلند ورسره کیږي چې غلط تاوتریخوالی ډک وي. د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي ډاکټر شفیق الله سهار، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي فاروق فاروقي او ښاغلي زبیر افغان څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدو. تر بلې خپرونې ښه وخت.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کی لکھے پنور کی زلیگی
یہ پوہلی